السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د غرمې 12 بجې دي نن د زیارت ورځ او د 2023 کال د جنوري 20مه نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې د امریکایي ولسمشر جو بایدن د سوګند پورته کولو وروسته د کار د پیل د وزیر اعظم عمران خان جنوبي وزیرستان ته د ورتګ پر شمول پر یو شمیر نور موضوعاتو هم راپورونه لرو اوریدل یې مهي روي په لومړی راځو د دې سات خبرونو ته ویاندا ملیحا میرزاده ده
ټول اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته د امریکا ولسمشر جو بایدن د لوړی مراسمو سو ساته پس یو شمیر صدارتي فرمانونه لاسلیک کړي په شمالي وزیرستان کې پرون پښتون ژغورنې غورځنګ او عوام ولس په یجام هړتال او لاریون کړي او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وایرس نوي قسم اوس ته نړۍ شپېتو هیوادونو ته خپور شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې د کانګرس ودانې په زینو کې د سختو امنیتی تدابیرو پر مهال د خپل دندې لوړې سو ساته پس د ډونلډ ټرمپ په مهمو تګلارو کې بدلون راوستو بایدن د مهاجرت ماحولیاتي بدلون او د کورونا وایرس جهانی وبا د سنبالولو په اړه صدارتي فرمانونه لاسلیک کړل بایدن د روغتیا نړیوال سازمان نه د امریکا وتلو درول چې تیر کال یې ډونلډ ټرمپ پریکړه کړې وه د دې ترڅنګ له صدارتي فرمان لاسلیک کولو سره بایدن د آب و هوا په اړه د پیرس تړون کې امریکا واپس شامل کړه بایدن د ټرمپ هغه لاره هم بربدل کړه چې لمخې د یو شمیر مسلمانو هیوادونو وګړو باندې امریکا ته په ورتګ پابندي لګول شوې وه اته بیا کلن جو بایدن د جنوري په شلمه غرمي مهال د امریکا د شپږ سلوېختم ولسمشر په توګه لوړ وکړه د نوموړي د لوړې سوشې بومخې کملا هاریس د مرستیالي ولسمشر په حیثیت سوګند وکړ د لوړې پس د کانګرس ودانې بهر په خپل لومړی وینا کې چې یویش منټه وه بایدن وویل چې په دغو چیلنجونو د کابو موندلو د امریکا رو راګرځولو او راتلونکي د خوندي ساتلو لپاره تر لفظونو زیات صفه کول پکار دي نوموړي ویل چې په جمهوریت کې داغې لپاره تر ټولو اړین سیس یووالی دی د بلوچستان د کیچ ضلع په تربت ښار کې یو مقامي عدالت پرون د کراچۍ پوهنتون زده کوونکي حیات بلوچ د وژنې په تور یو سرحدي سرتېري ته د مرګ سزا اورولې دا پیښه د 2000 کال د اګست په 14مه په تربت کې هغه وخت شوې وه کله چې یو سرحدي عسکر شادالله د ډزو په نتیجه کې د کراچۍ پوهنتون یو زده کوونکي ووژل شو حیات بلوچ د پوهنتون څخه په رخصتۍ ورغلی او له خپل پلار سره په باغ کې کار کولو د حیات بلوچ د قتل پتور د شادالله پر ضد مقدمه درج شوې وه او پولیسو نیولو د تربت سیشن کورټ په دې مقدمه کې پرون فیصله واوروله پرون د شمالي وزیرستان په یو شمېر سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو او عام ولس نا امنیو هدفي وژنو او ولسي وګړو د زورونو پر ضد په یجام هړتال او لاریونو کړ د وزیرستان له بیلابیلو کلو بانډو او خارونو په زرګونو کسانو د سیمې پارلماني استازي او د پی ټی ایم د یو مخکخ محسن داوډ په مشرۍ لاریونو کړ لاریونوالو په وزیرستان کې د سولې د ټینګښت د هدفي وژنو د پوز لخوا د عامو خلکو د زورولو مخنیوي او څو ورځې وړاندې په دفي برید کې د وژلي او ډاکټر ولي الله لپاره د انصاف غوښتنه وکړه د شمالي وزیرستان انتظامی او امنیتی چارواکو په بیا بیا ویلي چې سیمې له وسلوالو پاکې کړي او د هدفي بریدونو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي په پاکستان کې په تیرو سلیر وشتو ساتونو کې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې نور 450 کسان مړه شوي په دې سره له کورونا وایرس د مړو شوو شمیر 1,150 ته ورسید د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سره د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمیر 520,146 ته رسیدلی په ملک کې په تیره یو ورځ کې د کورونا وایرس 2,303 شپېته مثبت کیسونه ریکارډ شوي خو له کووډ 19 ناروغۍ تر 4,80,000 زیات کسان بېرته رغېدلي هم دي د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وایرس هغه قسم چې اول په برتانیا کې موندل شوی او اوس لږ تر لږه شپېتو هیوادونو ته خپور شوی د سازمان په خبره یوه اونۍ وړاندې د غشمیر تر 500 پورې و ډبلیو ایچ او پرون په خپلو نیوز بریفینګ کې ویل چې د کورونا وایرس یو بل قسم چې په جنوبي افریقا کې موندل شوی باور کېږي چې زیات خپرېدونکی دی او په 23 هیوادونو سیمو کې رپورټ شوی د وایرس تنوع قسمونو خپرېدلو زیاتې کچې په داسې حال کې اندېښنې پیدا کړې چې هیوادونو پر وایرس ته کنټرول لپاره بندیزونه سخت کړي له دغه وایرسه په نړۍ کې تر 2 میلیون زیات کسان مړه شوي د ډبلیو ایچ او په باور په چین کې د 2019 په ډسمبر کې د وایرس د لومړي موندل شوي قسم پرتله په برتانیا کې رپورټ شوي دغه نوي قسم د 50% پورې زیات وبایي دی امریکا او اروپایي اتحادیه په داسې حال کې د ویکسینو کمپینونه تیزوي چې دواړو خواو ته له کووډ 19 ناروغۍ شاوخوا 400,000 کسان مړه شوي دي د امریکا ولسمشر جو بایدن د کورونا وایرس ویکسینو پروګرام تیزول د خپل ایجنډې مهمه برخه ګرځولې داود مشال ریډیو خبرونه
خبرونه مو د ملیحه میرزا تن اوریده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې به واورئ د جنوري پر شلمه د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل واک تر سوګند پورته کولو وروسته وویل دا د جمهوریت روغی او یووالي ورځ ده. بلخوا کاملا هاریس د امریکا لومړی ښځه مرستیاله ولسمشر شوه.
د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې کومه تور پوسته کې ایشیایي ښځه نائب صدر جوړ شوه.
وزیر اعظم عمران خان پرون د جنوبی وزیرستان د دورې پر مهال د 3G 4G انټرنیټ بحالولو اعلان وکړ، خو د سیمې خلک وایي
دا خبره وکړه چې سپیس نه چې کله اعلان وکړه 3G 4G د سټارټ کول، خو د بدقسمتۍ نه ده نه وسه تو سره موبایل باندې خبره نه سکله، د سیګنل په واجه باندې پی ټی سی ایل باندې تو سره خبره کړه.
او د خیبر انتظامی چارواکي وایي امنیتی ځواکونو په ترانسپورټرانو او سوداګرو باندې غږ کړي چې د فبرورۍ 28 نه بعد ډرایوران په تورخم دروازه دواړو خواو ته په ویزو تګ را تک کوي.
مونګاړي سبي نه کښتم تیار کا او تر شپې اتو بجو پورې کپروټي مولیاړي ترانزټ پورې دا ارتولیاړي ټول ورځ دروان پی سي ټوکی ناسي کارونه اخلاصي.
له مشال سره اوسئ. تاسو مشال رادیو ته غوږیدونکو، جو بایدن پرون د جنوري شلمه د امریکا د شپږ سلوختم ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د لوړې مراسم د امریکا په مرکز واشنگتن کې په داسې حال کې ترسره شول چې سخت امنیتي تدابیر په پام کې نیول شوي وو. د سوګند په مراسمو کې د امریکا درېو پخوانیو ولسمشرانو، کانګرس غړو او ګڼو نورو دولتي چارواکو او مشهورو شخصیتونو ګډون کړی و. د جو بایدن ترڅنګ کاملا هاریس هم د مرستیالې ولسمشر په توګه لوړه وکړه. جو بایدن په خپل لومړی وینا کې ویل چې اتحاد د مخې ته تللو لار ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمېر نړیوالو مشرانو په ټویټر پیغامونو کې ښاغلي بایدن ته مبارکي ویلې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې ملیحه میرزا تناورو.
د امریکا په تاریخ کې یو د تر ټولو زیاتو جنجالي ټاکنو او واک سپارلو تر پړاوونو پس د ډیموکرات ګوند جو بایدن د جنوري پر شلمه غرمه مهال د کانګرس ودانې مخې ته تر سخت امنیتي سوري لاندې د امریکا د شپږ سلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د خپلې نوې دندې لپاره د دغه هیواد د سپریم کورټ مشر جان رابرټ ورته د وفادارۍ سوګند ورکړ. 78 کلن جو بایدن د امریکا په تاریخ کې تر ټولو زیات عمر لرونکی ولسمشر دی. هغه د ډونلډ ټرمپ ځای نیسي. بایدن پر انجیل لاس کې خدو او لوړی وکړه چې د امریکا د امریکایانو اساسي قانون او ملکی ګټو ساتنه وکوي. لاغه سره میرمن او د کورنۍ نورغړي هم وو. د دې مرستیالي ولسمشر کمالا هاریس تر د 100 شېبې وړاندې لوړه وکړه. دا لومړی ځل دی چې یو ښځه او هغه هم سپین پوستې نه ده پر دې چوکۍ راځي. د امریکا په 152 کلن تاریخ کې په لومړي ځل یو تلونکي ولسمشر د لوړې مراسمو کې برخه وانه خستله، خو دا غم رستیال مایک پینس، د امریکا پخوانی ولسمشران باراک اوباما، کلینټن او ځینې نور چارواکي ورغلي وو. ټرمپ تر سرکاري مراسمو مخکې له واشنگتن ووتلو، خو د مخخه په خبرو کې نوي ولسمشر جو بایدن ته په کارونو کې د بری هیله وښودله. د کورونا وبا د بندیزونو له امله د معمول خلاف ډېر لږ کسان دغه مراسمو ته وربلل شوي وو. په نورو دورو کې به لسګونه زره مېلمانه او خلک وربلل کېدل. تر مراسمو لږه شیبه پس چې د خونړې وبا په منځ کې او پر 6 جنوري پر پلازمینه باندې د ټرمپ پلویانو په برید پسې ترسره شول، هیوادوالو ته په خپله وینا کې بایدن وویل لا هم ډېر څه کول دي، یووالی د مخ ته تلو لار ده. نوموړي دا څرګندونې د خپل پیشرو یا تلونکي هغه ویشلې ژبې ته په حواله سره کولې. د واک سوله ییز لیږد پس بایدن وویل ولسواکي وغوړېدله. نن ورځ د امریکا ده، نن د جمهوریت ورځ ده، نن د تاریخ او هیلې ورځ ده، نن د رانوي کولو او روغې ورځ ده. بایدن په خپله وینا کې د هیواد د پولو هغې غاړې ته د پیغام پستولو سره هوډ وښود چې له خپلو اتحادیانو او نورو هیوادونو سره به اړیکې رغوي. بایدن وویل موږ به خپل ائتلافونه ورغو، له نړۍ سره به یو ځل بیا یو ځای شو، نه یوازې د پرونو ستونزو د هوارولو لپاره بلکې د نن او سبا د ننګولو لپاره. امریکا وازمایل شوه او موږ د دې لپاره نور پیاوړي شول. ټرمپ د جنوري په شلمه نیټه د امریکا په وخت سحر لسپینې ماڼۍ ووتلو او په یوه هلیکاپټر کې هغو مراسمو ته لاړ چې د ده د مخخه لپاره جوړ شوي وو. ټرمپ که څه هم خپلو خبرو کې د جو بایډن نوم یاد نه کړ، خو نوې ادارې ته د ښو چارو هیله وښوده. نوموړي وویل، دا مستر ویاړ دی چې ستاسو ولسمشر وم، ډېره مننه. ټرمپ په دغو مراسمو ته وینا کې یو ځل بیا د امریکا د اقتصادي ودې، د کورونا وایرس سره مبارزې، په څه کم یو کال کې د کورونا وایرس واکسین تولید او د امریکا د پوځي او دفاعي ځواکونو غښتلي کول د خپل حکومت د کاري دورې لاسته راوړنې یادې کړې. په عین حال کې د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو د جو بایډن هرکلی کړی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ټویټر ویلي چې د تجارت، اقتصادي فعالیتونو، ماحولیاتي بدلون، د عامې روغتیا د ښه کېدو او د کرپشن خاتمې په برخه کې د جو بایډن له ادارې سره د قوي ملګرتیا جوړولو ته سترګې په لار دي. نوموړي جو بایډن ته مبارکي ورکړه. بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په ټویټر جو بایډن ته په مبارکي ورکولو سره وویل چې هیواد یې په دې سخت وخت کې له امریکا سره ولاړ دی. نوموړي وویل چې امریکا چې ملګری هیواد یې دی، د امن لپاره ملګرتیاوې بحالوي او د ترهګرۍ د هر اړخیزې مسلې مخنیوي لپاره نوي کوششونه کوي. دغه راست د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن د بایډن له ادارې سره د همکارۍ او دوه اړخیزو تعلقاتو زیاتولو په برخه کې هیله ښودلې. اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د جرمني ولسمشر فرانک والټر شټاین مایر تر څنګ د نړۍ نورو یو شمېر مشرانو جو بایډن او د هغه مرستیالې کمالا هیرس ته مبارکیانې ورکړي او د ښو همکارۍ او تعلقاتو هیله ښودلې.
اوریدونکو، تاسو واوریدل چې پرون جو بایډن د امریکا شپږ سلویښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه. دا چې د سوګند مراسم د نورو وختونو پرتله څنګه بدل وو، ولسمشر بایډن کوم صدارتي فرمانونه لاسلیک کړل او د نوموړي اداره له کومو چیلنجونو سره مخامخ ده، دا تپوسونه زموږ همکارې ملیحا میرزاده په واشنگټن کې د ډیو ریډیو خبریال رحمان بنیری نه کړی دي.
په یو سل دوه پنځوس کلن تاریخ کې کله هم داسې نه دي شوي چې د امریکا د راتلونکي صدر د سوګند یا لوړې په دستوره کې امریکایان موجود نه وي. امریکایان هم موجود نه وو په هغه باغ کې کوم ته چې واشنگټن مال ویل کېږي. البته هلته د امریکا بیرغونه او د امریکا د پنځوسو ریاستونو بیرغونه لګول شوي وو. هغه خلکو په یاد کې کوم چې د کرونا وایرس وبا په ورځو کې مړه شوي دي چې شمېره یې 400,000 ده. د دې نه پرتا د امریکا تلونکی صدر هم په دغه غونډه یا دستور کې موجود نه و. عمومي توګه داسې کیږي چې صدر موجود وي. بدلون پکې دا و چې د غونډې ته خلک نه راغلي. د دین وروستو چې په پنسلوینیا او کانسټیټیوشن اوینو نومې سړکونو باندې کوم پریډ یا لاریون کیږي، د امریکا صدر په هغې باندې کله په خپلو خپو ځي، کله په ګاډي کې ځي، نو هغې ته ګڼ شمېر خلک ولاړ وي. خو نن امنیتي عسکر 15,000 په ځای کړی شوي وو په دغه باغ کې هم په دغه لاره باندې هم. دغه خپرونه یا دغه دستور چې ده هم په آنلاین یا ورچوال بڼه ښودل کېده. د امریکا په تاریخ کې لومړنی ځل دی چې کومه تور پوستکې ایشیایي ښځه نائب صدر جوړه شوه. نو نن میډم وایس پرزیدنټ ټکې اورېدل کېده. په ټول امریکا کې مسټر وایس پرزیدنټ ټکې نه اورېدل کېده. او دا پکې هم یو ډېر غټ بدلون دی د امریکا په تاریخ کې او د امریکا په ټولو مطبوعاتو کې. هغه ټلویژن مطبوعاتي اخبارونه دي یا نورې رسنۍ دي، پای کې نن په دې باندې ډېر زیات باز کېده چې د امریکا په تاریخ کې دا ورځ هم رااله چې ایشیایي تور پوستکې ښځه وایټ هاوس
د واک سنبالولو سمدستی پس ولسمشر جو بایډن یو لړ اگزیکټیو آرډرز یا صدارتي فرمانونه لاسلیک کړي، خو هغه ته اشاره وکړه.
ولس فرمانونه هغه سم د ټکا لاسلیک کل کل چې دن مازیګر هغه وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ ته ورسید. دې وخت باندې چې کوم خبر وکړو، هغه و چې د کار د پیلولو لپاره بل داسې وخت نشته. لکه نن په دې لاسلیکونو کې چې کوم مهم اگزیکټیو آرډر دي یا صدارتي فرمانونه دي، په دې کې د ټولو لمنه د پیرس د موسمي بدلون تړون دی. د دې نه د امریکې بهرتا پشاشه او د صدر ټرمپ په دور کې دې کې دویم چې کوم تر ټولو مهم اگزیکټیو آرډر دا هم صدر ټرمپ کړی وو او صدر بایډن واپس واغسته. دا وو ځانګړي توګه د اسلامي هیوادونو د کډوالو پر راتګ باندې بندیز لګول شو. هغه مخې سره ختم کړ. یعنی هغه شپږ هیوادونه چې مسلمانان امریکې ته نشو راتلی، وس راتلی شي. صدر بایډن چې دی هغه د بیړني فند د ځنډولو امر وکړ. دغه بیړني فند چې وو یا پنګ چې وی دا د مکسیکو، یعنی د امریکا په غرب کې چې کوم دیوال دی جوړو، هغه باندې د کار ودرولو امر وکړ. دا امر صدر ټرمپ په کال 2013 کې د فروری په میاشت کې کړی وو. د دې نه علاوه صدر بایډن د پخواني صدر هغه پریکړه هم ختم کړه چې تیر کال د روغتیا نړیوال سازمانونو د وطن لپاره کړې وه. ټرمپ د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس په مخنیوي کې په ناکامۍ تورن کړی وو او ویلي وو چې د ادارې د چین اثر لاندې کار کړی دی.
اوس د صدر جو بایدن مخامخ څه مهم چیلنجونه پراته دي؟
تر ټولو غټ چیلنج چې د امریکا د دې وخت د صدر بایدن په وړاندې دی، نن د هغې ذکر د وایټ د کانګرس د ودانۍ په غربي پوړو باندې په خپل تقریر کې د سوګند اغوستو وروسته هم وکړ. د شپږ څلوېښتم صدر په توګه چې کله د سوګند پورته کړل، نو لومړی ټکېده وې چې دی به د اتحاد د لارې هیواد ته پیښې مسلې، نسلی تعصب، اقتصادی ادب مساوات، سیاسی اختلافات او د کورونا وارث مخه نیسی. امریکا دا وخت د امریکایي مطبوعاتو تر مخه په سیاسي تقسیم سره مخ تا. د ویل چې هغه چا چې حمایت کړی دی او هم د هغه چا چې مخالفت کړی دی دواړو صدر دی. مطلب یې دا و چې امریکا په سیاسي توګه باندې یو کول غواړي. دویم غټ چلن چې هغه ذکر کړ مکه، هغه د کورونا وایرس کې د مړو شوو خلکو څلور لکو خلکو ذکر وکړو. هغه وویل چې په دویم نړیوال جنگ کې دومره امریکایان نه مړه څومره چې په دې یو کال نه کمه موده کې مړه دي. هغه وویل چې د مارچ د میاشتې پورې به خلک په کورونو کې وي، دفترو ته به نه ځي. او په امریکا کې په کور دننه چې کوم چیلنجز دي، مثال په توګه اقتصادي بے وزلی، د تعلیم په نظام کې پرمختګ کول، د صحت په نظام کې پرمختګ کول، د دین علاوه د روزګارونو پیدا کول، دا د غټ چیلنجز دي. بیا په نړیوالو چیلنجونو کې د دې د روس سره یا د رشیا سره تعلقات، د چین سره خراب تعلقات، د هغه چیلنجونو زیات ذکر د په دې تقریر کې خوندې کړي. خو د دې مخکې د ادارې دا خبره کړې و چې چین په جنوب ایشیا کې داسې غځېدونکې طاقت ته چې امریکا په سار به کوي نظر به پرې لري.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو دا اوریدونکو تاسو واوریدل چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د جنوري پر شلمه د دې هیواد د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه د راتلونکو څلورو کالو لپاره د خپلې څوکۍ لوړه وکړه. ډیموکرات بایدن د 2000 کال د نومبر درېمې ولسمشریزو انتخاباتو کې خپل ریپبلیکن سیال او پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته ماتې ورکړې وه. دا د جوزف بایدن درېم ځل و چې انتخاباتو ته ولاړ وو، خو دا ځل یې په هغه سیالۍ کې بریا تر لاسه کړه چې د ډیر شو کالونو د زیاتې مودې لپاره کوشش کاوه. د بایدن د ژوند په اړه نور حال زموږ د همکاري ملیحا میرزا تنو.
د ولسمشریزو انتخاباتو کمپین په وخت جو بایدن ویل چې د صدر ډونلډ ټرمپ ته انتظامی د خارجه امورو ډېرې پالیسیانې به بدلې کړي. د مثال په توګه د ټرمپ تر ادارې لاندې امریکا له نړیوالو لوازنامو ووتله. د بایدن په خبره د دې د سمولو ترڅنګ به له هغو ټرانس اټلانټیکي هیوادونو سره تعلقات سموي چې دغه په خبره په یورپ کې په تیرو 15 کلونو کې په استحکام کې یې رول لوبولی دی. پخوانی مرستیال ولسمشر او سینیټر بایدن چې په واشنگټن کې د سیاست شاوخوا 500 کالو تجربه لري، په باور یې امریکا د نړیوالو ګواښونو مقابله د جمهوري هیوادونو ائتلافونو په مشرۍ کولو سره کولی شي. نوموړي ویلي چې د واک سنبالولو پس به د ائتلافونو د قوي کولو لپاره په سمدستي توګه ګامونه اخلي او امریکا به یو ځل بیا د نړۍ په مشرۍ کولو کې مخکې کړي. خو بیا بایدن په داسې وخت کې واک سنبالوي چې د کورونا وایرس وبا خبره ده، بیروزګاري زیاته ده، د توکم پالۍ په سر کشالی دي او طبقاتي فرق سیوا شوی دی. کارپوهان وایي د هر څه ته په کتو نوموړي ښایي زیاته توجه اول کورنۍ مسلو ته ورکړي. کارپوهان وایي دا خایسو میاشتې واخلي چې د نامنتخب ولسمشر جو بایدن خپل ټوله خارجه پالیسي جوړ کړي او مخصوص ترجیحات وټاکي. بایدن ویلي چې هغه به د ټرانس اټلانټیکي هیوادونو سره تعلقات بیا رغول غواړي. د نوموړي په خبره د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د صدارت په وخت پر اروپایي اتحادیه او نیټو باندې د تنقید پر اروپایي سامانونو په ټیکسونو لګولو او له نړیوالو معاهدو نه د امریکا د وتلو له امله له دغو هیوادونو سره اړیکې خرابې شوې دي. ټرمپ په 2018 کې نیټو فرسوده بللې، خو بایدن دا په جدید تاریخ کې تر ټولو مؤثر سیاسي پوځي ائتلاف بللې او ویلي چې د روس لخوا د نوو ګواښونو پر وړاندې باید دغه اتحادیه پیاوړې پاتې وي. بایدن ویلي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پر وړاندې به کلک دریځ خپلوي. نوموړي ماسکو خپل حریف بللې او ویلي چې لخوا یې د امریکا امنیت ته تر ټولو غټ ګواښ دی. بایدن د روس لخوا د یوکرین کرایمیا ټاپو وسمې د الحاق تنقید کوونکی دی. نوموړي د یوکرین په ډونباس سیمه کې د کیف او روس پلوه بیلتون پالو ترمنځ په جګړه کې د کرملین پر رول نیوکه کوونکی دی. بایدن په اگست کې په یو ټویټ کې ویلي چې د ټرمپ پر عکس په خپل جمهوریت اقدارو دفاع کوي او د پوتین په شان د ټولواکانو پر وړاندې ولاړ وي. بایدن وروسته د سزا خبرداری هم ورکړې چې دا په خبره چری د 2020 په انتخاباتو کې د مداخلت کوشش وکړ. نوموړي په جی او هیوادونو کې د روس طبیعي شمولیت هم مخالف دی چې ټرمپ داسې کول غوښتل. بایدن د ګیاسو د هغه پایپ لاین نارت سټریم دوه مخالف هم دی چې له روس نه په جرمنی ته قدرتي ګیاس ورکوي. د دغه پایپ لاین مخالفین وایي چې په دې سره به د روس په انرژي باندې د هیوادونو انحصار زیات شي. بایدن ویلي چې امریکا به د نړیوالو طاقتورو هیوادونو او ایران ترمنځ 2015 کال اټومي لوزنامه کې امریکا بیا شامل کړي که تهران د دغه معاهدې په شرطونو بیا عمل شروع کړي. د دغه معاهدې سره سم په نړیوالو بندیزونو کې د نرمۍ په بدل کې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وو. خو د ولسمشر ټرمپ په صدارت کې په 2013 کې امریکا له دغه لوزنامې نه وتله او پر ایران یې بندیزونه ولګول. د هغې پس ایران د معاهدې له شرطونو نه په شا شو. دغه بندیزونو د ایران اقتصاد اغیزمن کړی. بایدن ویلیو چې له برطانیې، فرانس، جرمنی، روس، چین او اروپایي اتحادیې سره په دغه معاهدې خبرې اترې کوي سو ایران یو وار بیا د معاهدې شرطونو ته ژمن پاتې شي. د 2009 او 2010 ترمنځ چې کله بایدن مرستیال ولسمشر وو، کاغه وخت اوس پرتله شي نو جو بایدن په وروستیو کلونو کې د چین پر وړاندې سخت موقف خپل کړی دی. بایدن د بشري حقونو سرغړونه او د غیر عادلانه تجارت په برخه کې په بیجینګ نیوکې کوي. خو نوموړي د ټرمپ په پالیسۍ هم تنقید کوي او وایي چې د امریکا ولسمشر باید د چین مقابل د ملګرو هیوادونو اختلاف جوړ کړی وي. د نوموړي په خبره پکار نه وه چې له چین سره چې د نړۍ دویم غټ اقتصاد دی باهمي تجارتي جګړه شروع کړل شوې وي. خو ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې بایدن ښایي ونه کړل شي چې ډېر سر هغه ټیکسونه لري کړي چې د ټرمپ تر ادارې لاندې لګول شوي دي. بایدن ویلیو چې دی به امریکایي ځواکونه له افغانستانه واپس خپل وطن ته راولي او د هغې پر ځای به هلته د ځانګړي ځواکونو ډلې ساتي چې د ترهګرۍ ضد مشنونه به پر مخ بوزي. د 2009 او 2010 ترمنځ مرستیال ولسمشر په وخت بایدن په افغانستان کې په غټ شمېر کې د امریکایي ځواکونو د موجودیت مخالف و. د جنوري په 20 د واک سنبالولو پس په نوموړي ته د افغان سولې پروسه ور په غاړه شي چې په نازکه مرحله کې ده. پر دې د ولسمشر ټرمپ په دوره کې کار وشو او په فروری 2020 کې د طالبانو او امریکا ترمنځ یوه تاریخي موافقه وشوه. دغه موافقه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغانی خبرو اترو ته لار برابر کړه. بایدن د تودوخې نړیواله درجه زیاتېدل یو ګواښ بللی او ویلي دي چې د آب و هوا د بدلون مخنیوي لپاره د پاریس معاهده کې به امریکا بیا ور شاملوي. دغه برعکس ټرمپ د واک سنبالولو څو میاشتې پس د دغه لوزنامې نه خپل هیواد ویستی و. بایدن ویلي چې د امریکا ملګرو هیوادونو سره به د جمهوریت د پیاوړي کولو لپاره هم کار کوي. بایدن دا هم ویلي چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره به هر ممکن کوششونه کوي. د ساینس مهانو خبره باوري که ضرورت وي نو لاکډاون به لګوي او په ولسي ځایونو کې ماسکونه اچول به لازمي ګرځوي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال رادیو د اوریدونکو. د ولسمشر جو بایدن د لوړی مراسمو کې پرون کاملا دیوی هیرس تمرستیاله ولسمشر په حیثیت سوګند وکړ. کاملا هیرس لومړنی هندی افریقایی ده چې د امریکا د ولسمشر د مرستیاله په توګه د وفاداری لوړه وکړه. هغه څوک ته کوم سیاسي او ټولنیز کارونه کړی دي په دې اړه تفصیل زموږ د همکار اجمل ان ناورو چې د کاملا هیرس پر غږ پیلېږي.
Protecting our democracy takes struggle.
زموږ د ولسواکۍ پالنه مبارزه غواړي، باید قرباني ورکړو. خو دا خوندور څه هم دي. پرمختګ په دې خاطر دی چې موږ خلک د دې ځواک لرو چې راتلونکی بهتره کړو.
Have the power to build a better future.
کاملا هاریس شپږ 50 کلنه ده. هغه په 2010 میلادي کال کې د امریکا سنا ته لار ومندله. مور یې هندي ټبری او پلار یې جامایکایی دی. موري شملا گوپالا په برتانوي هند کې زیږیدلې و او ژیلوجست و. هغه د لوړو زده کړو لپاره امریکا ته ولاړ او د برکلی پانتون کې خپل زده کړې بشپړې کړې. د کاملا پلار ډونالد هاریس هم په 1968 کال کې له جامایکا کالیفورنیا ته ولاړ او په همدې پانتون کې د اقتصاد محصل شو. وروسته په سانفورد پانتون کې استاد شو. مخکې له دې چې کاملا هاریس د امریکا د سنا غړي شي، 25 کلونه په کالیفورنیا کې د څارنوالي په توګه پاتې شوت راغی چې د دې ایالت لویا څارنواله شوه. د 2020 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې هغه د ډیموکرات جو بایدن د مرستیالې په توګه رامخته شوه. د نومبر د میاشتې د درېیمې نېټې په انتخاباتو کې له بریا وروسته هغې په یوه غونډه کې خپلو ملاتړو ته وویل:
هره وړه نجلۍ چې موږ ویني ګوري چې امریکا د فرصتونو هیواد دی.
خپل اولادونو ته د دوی د جنسیت ته لپام پرته وایم چې زموږ هیواد تاسو ته یو روښانه پیغام لري. للوړو هیلو سر ارمانونه ولرئ، خپل ګامونه په ټینګ هوډ تعقیب کړئ او خپل ځان پر یو داسې لاره کې وګورئ چې نور شایي په اسانه ور ونه رسیږي، ځکه مخکې یې هیڅکله د هغې تصور نه دی کړی. خو په دې پوه سئ چې موږ به په دې لاره کې ستاسو د هر ګام ستاینه وکړو.
کاملا هاریس په وروستیو کلونو کې د ډیموکرات ګوند له مخکښو سیاستوالو څخه ده. هغې په 2000 کال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره په ګوندي ټاکنو کې هم برخه واخیسته او ځان یې کاندید کړ، خو دا چې زیات ملاتړ یې راخپل نه کړی شو له سیالۍ ووتله. کاملا په هندي ژبه کې د یو ګل نوم دی. د هند صدراعظم نریندرا مودي سره له دې چې په څرګنده یې د ډونالډ ټرمپ ستاینه کوله، له ځنډ پرته یې د کاملا د بریالیتوب مبارکي ورکړه او په ټویټر یې ولیکل، دا بریا د ټولو هندي ټبرو امریکایانو لپاره لوی ویاړ دی. د جامایکا صدراعظم هم د کاملا هاریس بریا د دې هیواد او سیمې ویاړ بللې. اندریو هولنز ویلي کاملا هاریس لومړنۍ ښځه ده چې په امریکا کې د ولسمشر د مرستیالې په توګه انتخابیږي، او دا چې پلرنۍ ټاټوبی جامایکا ده دا خبره د دې هیواد خلکو ته د ویاړ وړ ده. کاملا هاریس د ټرمپ او د هغه د ادارې له سرسختو منتقدانو څخه وه او په سنا کې د خپل جدي دریس په لرلو پیژندل کېده. جو بایدن چې د لوړې پر مهال 80 کلن دی، د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو ډیر عمر لرونکي ولسمشر ګڼل کیږي. هغه تر اوسه نه دی ویلي چې په 2024 کال کې د ولسمشرۍ د بلې دورې لپاره کاندیدیږي کنه. خو که بایدن د بلې دورې لپاره کاندید نشي، ښایي لاره کاملا هاریس ته پرانیستل شي چې 4 کاله وروسته د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشرۍ د څوکۍ د کاندید په توګه ګډون وکړي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، راځو اوس یوې بلې موضوع ته. په شمالي وزیرستان کې د پښتون تحفظ مومنټ غړو او عام خلکو پرون په سیمه کې په یجام هړتال او لاریون کړی وو. په لاریون کې په زرګونو خلکو ګډون وکړ. دوی په یو هدفي برید کې د وژل شوي ډاکټر ولی الله کورنۍ ته د انصاف رسولو مطالبه وکړه. د دې ترڅنګ یې غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د امن باوري کولو، هدفي وژنو او د عام ولس د ځورونو د مخنیوي لپاره دي ګامونه پورته شي. له سیمې نه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
په شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو او عام ولس پرون چهارشنبه د غورځنګ د یو مخکښ او د پاکستان په پارلیمان کې د وزیرستان استازي محسن داوړ په مشرۍ کې په یجام هړتال او لاریون وکړ. محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې موږ حکومت ته دا په ډاګه کوو چې اوس وزیرستان ولس بیدار شوی دی.
هغه د شپې ویشته و، یو خو د هغه د شهادت مذمت و او د هغې دپاره احتجاج و. پس پینوام کې زور زمخ کې د پی ټی ایم ملګرو اسلام بادشاه د هغه په کور باندې فوج ننوتې و، هغې ته بیا اور اچولې و، دې ځان سره وړم دی. نو بیا په دویم ورځ بیا راغلي دي ورسره، بیا یې په بارود باندې کور لوزولی و. ورسره ګاونډ کې یو بل ځوان و، نو هغه دغه نه په هغه رسیدلو په دې ډوګه مچا په خړک مر په دې علاقو کې زموږ پی ټی ایم ملګرو تنگول یو ځل بیا شروع شوی دي. کم ملګری چې په جیلونو کې دي، علي وزیر دی، حنیف پښتین دی، نور ملګری چې کم دي، د دې د رهایي غوښتنه هم پکې شو. یو دا پیغام ورکول یو ځل بیا ریاست ته چې دلته خلک اوس بیدار دي، نو خلک په دې باندې خاموش نه پاتې کیږي.
د لاریون یو بل ګډونوال او د غورزنګ فعال غړی رضا وزیر مشال ریډیو ته وویل لبدا مرغا دلتا وزیرستان کې نامنی ورست تربل زیاتی ری، مونږ مجبور یو چې سړکونو ته راوځو او د سولې او ثبات لپاره غږ پورته کړو.
دا جبر او ظلم شری کړای دی، ټارګټ کیلینګ شی راوون دی، بلکې هیڅ خدا نشته مین دا ډیر زیات شه، دا د غب شرو ولای دی. واحد حال دا دی چې مشر ووزی خپل احتجاج ریکارډ کی و، د خپل حقوق نه به خبر خلک میجو او د نه میش مشتا پته دوی چې میجو چې دوی جهاد پڅنه مناکید خپل د حقوق د پورا.
شاعر لیکوال مدني فعال او د غورزنګ ځوان غړی جمال دا وړو وویل مونږ د شهید ډاکټر ولی الله کورنۍ ته انصاف غواړو.
د ډاکټر ولی الله چې کوم قتل شو دا بالکل کړندې سترګې باندې، او بیا کوشش شو دا چې په دوه باندې تور ولګېږي چې یاد دې دهشتګردۍ پکې شي، یا داسې چې یاد نه معلوم ده دهشتګر نه گرفتار شي. ګوره خو چې کوم خلک د امن اوس کو هغه گرفتار شو، چې په هر کلی شي چې چیرته یو نه خوشګواره وکړي، یا روشي فتوا کوي نه بدر رندملي خلک چوک کوم یاش دوه میاشتې کول چې سمره ځون سره اوسو ته په خیر شر خلاص کو چې دا به ګناو چې دای په ګناو د سړی ته چې تکلیف ورکړي دا سزا لا وشي. کم از کم دا د 13 قانونونه چې کوم دي د خلاف نن د وزیرستان لوسر وتله ده او دا احتجاج ریکارډ کوي چې نش سره قانوني چلن وکړو په خوره د امن رولي کام نشي روسته دی دا ووز نش فرض دغه دي چې حالات هر سره غوي مل بخ خپل مبارزه جاری ستي
دا یاد لاريون پاړه حکومت خپل تازه نظر نه د سرګند کړي البته تر دې وړاندې حکومتي او فوزي چارواکیو په وار وار ویلي چې سیمه کې یمن پر ځای کړي وسلوالي له سیمې څخه شړلې د هدفي بریدونو مخنیولو هڅه کوي او د بدو پیخو د مخنیوي په لړ کې هم ولس نه ځوروي بلکې څوک چې په دغو بدو پیخو کې ککړ دي دا غوی زید چاڼیز عملیات کوي په شمالي وزیرستان کې د روانې نامنۍ هدفي بریدونو او د ولسي وګړو د ځورولو پر ضد وخت په وخت لاریونونه او پرلتونه شوي چې ځایي خلکو د سولې د ټینګښت غوښتنې تکرار کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه له ملیحا میرزا ته اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې د کانګرس ودانۍ په زینو کې د سخت امنیتی تدابیرو پر مهال د خپلې دندې لوړې سو ساته پس د ډونلډ ټرمپ په مهمو تګلارو کې بدلون راوستو. بایدن د مهاجرت، ماحولیاتي بدلون او کرونا وایرس جهاني وبا سنبالولو په اړه صدارتي فرمانونه لاسلیک کړل. اته بیا کلن جو بایدن د جنوري په شلمه غرمې مهال د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړاو کړه. د نوموړي د لوړې سو شګو مخکې کملا هاریس د مرستیالي ولسمشر په حیث سوګند وکړ. د بلوچستان د کیچ ضلع په تربت ښار کې یو مقامي عدالت پرون د کراچۍ پوهنتون زده کوونکي حیات بلوچ د وژنې په تور یو سرحدي سرتېري ته د مرګ سزا اورولې. دا پېښه د 2020 کال د اګست په 14مه په تربت کې هغه وخت شوه کله چې یو سرحدي عسکر شادالله د ډزو په نتیجه کې د کراچۍ پوهنتون یو زده کوونکی ووژل شو. پرون د شمالي وزیرستان په یو شمېر سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو او امولس د ناامنیو هدفي وژنو او لسی وګړو د ځورونو پر ضد په یا جام هړتال او لاریونو کړ. لاریونوالو په وزیرستان کې ولې د ټینګښت د هدفي وژنو د پاس لخوا د عامو خلکو د ځورولو مخنیوي غوښتنه کوله. خو د شمالي وزیرستان انتظامیه او امنیتي چارواکو په بیا ویلي چې سیمې له وسلوالو پاکې کړي او د هدفي بریدونو مخنیوي لپاره یې ګامونه پورته کړي. په پاکستان کې په تېرو 24 ساعتونو کې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې نور 450 کسان مړه شوي. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سره د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمېر 15,26,000 ته رسېدلې. په د کووډ 19 ناروغۍ تر 3,80,000 څخه زیات کسان بهتر رغېدلي هم دي. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وایرس هغه قسم چې اول په برتانیا کې موندل شوی اوس لږ تر لږه 6 هېوادونو ته خپور شوی دی.
لن خبرونه مو د ملیحا میرزا ته اوریدو. سرازو یو ریپورت ته. وزیر اعظم عمران خان پرون د جنوبی وزیرستان د دورې پر مهال یو شمیر پروژې اعلان کړې. په واڼه کیډټ کالج کې ځوانانو ته د وینا پر مهال عمران خان په سیمه کې د 3G او 4G انټرنیټ بحالولو اعلان وکړ او د کامیاب جوان په نوم د کارزو پروګرام لاندې په ځوانانو کې د پیسو چکونه هم تقسیم کړل. نوموړي په سیمه کې د یو هسپتال پرانیسته هم وکړه. بلخوا د قبایلي سیمو ولسوالۍ حکومت مخکې هم داسې وعدې کړې خو عملي کار پرې نه شبه. نور تفصیل د اشتیاق مسجد ناو.
په وڼه کیډټ کالج کې د احمدزی وزیر قبایلیونه مشرونه ته عمران خان په خپلو خبرو کې وویل،
خوشخبری آپ کو یہ دیتا ہوں کہ آج سے آپ کا 3G 4G کھل جائے گا.
دا شخ خبر در کوه چې د نن او تاسو د پاره د 3G 4G انټرنیټ کولاو شي. ماته پتا دا چلتا د ځوانانو دا مطالبه وا او جایزه مطالبه وا. خو د امنیتی حالات په وجه دا سہولت قبایلی ضلعو ته ورکولو کې ځنډیدلای و. خو د نن او د 3G 4G انټرنیټ نیٹ سہولت التاب بحال کرائی شی
اور اس لیے آج سے انشاءاللہ یہ 3G 4G ہم بحال کر دیں گے.
عمران خان پخپلو خبروں کے دا ہم و ویل،
پچھلے 15 سال میں وار آن ٹیرر میں سب سے زیادہ تباہی تو ادھر ہوئی.
وزیرستان کے دے تیرے پنجلس کالونا نا دے ترہ گری پا خلاف جنگ شے ڈیرے تباہی شوی دی. اولتا وزیرستان کے زوانانو تا دے روزگار ورکولو دے ٹول نا زیاد ضرورت دائی. اونن دا کامیاب زوانانو پروگرام شے دے دیگی سیمے زوانانو تا دے کاروبار دے پارا چکم دے پیسے چکنم ورکڑی دی داغا شروعات دی. دے میجو پورا کوششوی چے سویلی بلوچستان او دے خیبر پشتونخوا قبائلی ضلعو او خاص لحاظ دی سولی وزیرستان خلق کو ہر ضرورت پورا کولو او دی دیگی سیمے بے روزگار زوانانو تا دی کاروبار بندوبست کولو دے پارا و مالی مرستہ کوی او کامیاب زوانان پروگرام دی دیگی دے پارا شروع کرائی شوائی دائی
تاکہ اور زیادہ نوجوانوں کو ہم قرضے دے سکے ان کو روزگار مل سکے
دی وزیراعظم عمران خان اعلانونا پا براکش دی سولی وزیرستان وانت سیمے یو مشر ایاز وزیر مشال ریڈیو تا وویل
خارچی وسول چاکیم جو جنا وی کیم دلتا پروٹوکول و کیم لیارے باندھوے دادا خبر وکلا اسٹیج نے چھ کیم اعلان وک 3G 4G دے سٹارٹ کاولے خود بد قسمت ہی نہ دینے وس سے تو سرا موبائل بند خبر نہ سکلا دے سگنل کو واجا بندے پی ٹی سی ایل بندے سے تو سرا خبر ک او بل دے متا دے زیتون انقلاب رو والی دے منا تایور زن کو جی بندے چھ کیم دے ٹیکسی نے پروگرام دے لیا دے مودا نور می واجا چھ دی منا دو علی چا دو لیا سبزی دی می وی دی دے دے خبر درو تا وکی
وزیراعظم عمران خان پوانا کیڈٹ کالج کے احمدزئی وزیر مشرانو سرا دے ملاقات او دے کامیاب زوانوں نے پروگرام دے قرضے پیسے چیکونا تقسیم کولو نورستہ دی سویلی وزیرستان باروند مولے خان سرائے دے ماسی دے مشرانو سرا ملاقات کڑائی دے مولے خان سرائے دے عمران خان خبر پارے دے باروند سے دن کا جمال ملیار مشال ریڈیو تا ویائی
مولا خان سرویا ہسپتال چکیم وا دے ہغی ایک پیو کاول افتتاح وا پدا چکیما یوا خبر وا دے نیٹ ورک ولا 3G او 4G دا تقریبا وزیرستان نے ول بند چکیما او ورنا سایڈ دای اے وزیر کیما ایریا دو تا ورا تا تریوا ہت پورا لز بند چار شری کڑا او دلی چکیما دے مسیدو ایریا دو پدا چکیما تحصیل تیار تا خی سورا دای دا تا ل 3G چار شری کڑا او چکی کیما بیا دی سپین کی را غینا تر ما کین لدا پورا ایریا دو پدا چی چی میش دے کاسونے سارا رابطہ وشولا آغا ویا یہا چھے 3G 4G خود میش پا موبائل بندے نرو دریمی 2G لش بندے چار شیری کو بیا بیا بان شی تو بلا یوا خبرہ دے سر وی ولاوا چی دی میش کیم کوری نا رنگ شوی دی ویلی چی دخے موضوع میش دیر کوی پدا دوانیم کولا چھے چی دا دے وزیرستان چی کیما حالات نکڑل بادا لادیر دے پا اقتدار شی میش تا شای ندر را سی دلائی نو دانور دوانیم کولا دیلی چی پوتی دی دیمی
وزیر اعظم عمران خان دے سویلی وزیرستان دورے پا وقت دماسی دے وزیر مشرانو تا پخپلو خبر دا ہم ویل چھ دے دا حکومت دے قبائلی سیمے دے روایاتو نا خبر دائی او دے سویلی وزیرستان پا باراکش چسا حکومتی فیصلے وی پاغاکش او دے سیمے قبائلی مشرانو سرا مشاورت کوی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
اوریدونکو د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکخ او کامی سملېګری علي وزیر او په کراچۍ کې د غورزنګ د نورو نیول شوو غړو د ضمانت ترخواست اوریدنه د جنوري تر 28مې ځنډول شوې ده. علي وزیر د دسمبر پر 14مه په پېښور کې پولیسو نیولې وو او ویلي وو چې د سند پولیسو په غوښتنه یې گرفتاره کړې. پولیسو پر علي وزیر او ملګرو یې د تیر کال د دسمبر په 16مه نیټه په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د جلسې پر مهال د ریاست ضد د وینا کولو تور پوری کړی دی خو پښتون ژغورنې غورزنګ دا تور ردوي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز علي نور.
دا پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکخ او د قامی سملی غړی علي وزیر او په کراچۍ کې د نورو بندیوانو په 16مه جنوري په زندان کې دننه د قضیې او په ضمانت خوشي کېدو د خواست اورېدنه وشوه او د بلې اورېدنې دپاره 28مه جنوري نیټه ورکړې شوه. پولیسو دسمبر په 16مه د سوراب ګوډ د پی ټی ایم غونډې ته د علي وزیر او د نورو کړې ویناګانو د اجباري رپورټ عدالت ته وړاندې کړو. د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکخ او د قامی سملی غړی علي وزیر او په کراچۍ کې د نورو بندیوانو وکیل قادر خان اډوکیټ مشال ریډیو ته وویل په لسما جنوری د هغه ویناګانو د اجبارلی لپاره د قضیه پلټون کونکي پولیس افیسر په خبرتا هم تلی وو.
د کراچۍ انسادات دهشتګردۍ عدالت نمبر 12 کې د علي وزیر او د نورو مرګرو په ضمانت باندې تاریخون د مقدمه تفتیشي افسر چې دغه د پیښور نراغه واپس او د پیښور کې نصر الله جان وزیر صاحب چې کوم ډایرکټر دی د پښتو اکیډمۍ یونیورسيټي او پیښور دا هغه تقریرونه چې دی هغه ترجمه کړو هغه ترجمه کاپیانې مونږ ته راکړي. جج په دغه روان دے یو چټای بازه نو وس وشتم تاریخ ته ضمانت باندې دا بحث
پولیسو پوړاندې دا ټول کسان په 12 جنوري د کراچي په زندان کې دننه د تر هر غړی عزت عدالت ته وړاندې کړی وو او عدالت بیا د بلی اورېدنې د پاره 6 جنوري نیټه ورکړی و لدی وړاندې په خوانی عدالت د دسمبر په 1 په خپل امر کې د غورزنګ نیولي ټول کسان بیا زندان ته استولی وو او د غورزنګ د نیولو کسانو مقدمه د کراچی په مرکزی زندان کې دننه جوړ تر هر غړی مخنیوي عدالت ته انتقال کړی و په 6 جنوري عدالت ته په وړاندې کړلي شوي کسانو کې د پښتون ژغورني غورزنګ د کراچی مشر نور الله ترین محمد شیر مسید شیر ایوب بسم الله خان هم شامل وو د پی ټی ایم د کراچی غړی تیر کال د دسمبر په 13 له هغې وروسته نیولې شوي وو چې د علي وزیر د نیولې کېدو په صدې په کراچی کې احتجاج کړی وو علي وزیر د دسمبر په 14 له هغې وروسته نیولې شوی وو چې د پېښور د آرمی پبلک سکول د وجلې شوي ماشومانو د شپږم تلین په غونډه کې ګډون او وینا کړی وه پولیسو په علي وزیر او په مرګري په تیر کال د دسمبر په 6 نیټه په کراچی کې د پښتون ژغورني غورزنګ د جلسې په مهال د ریاست ضد د وینا کولو تور پورې کړی دی خو پښتون ژغورني غورزنګ دا تور ردوي او وایي چې د سوله ییزې او قانوني مبارزې له لارې د پښتنو حقونه غواړي پښتون ژغورني غورزنګ د دسمبر په 6 د کراچی په سوراب ګوټ کې جلسه کړې وه پښتون ژغورني غورزنګ د علي وزیر د گرفتارۍ په ضد د هیواد په جلا جلا سیمو کې احتجاج هم کړی دی او د علي وزیر د خوشي کولو غوښتنه یې کړې ده په وړاندې د خیبر پښتونخوا د ټانګ پولیسو د پښتون ژغورني غورزنګ یو بل مخکښ ډاکټر سید عالم په 13 جنوري په ډیر اسماعیل خان کې نیولې دي او د ټانګ پولیسو ویلي وو چې ډاکټر سید عالم مسیدی د 2019 کال په 2 مقدمو کې گرفتار کړی نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو رازو یوې بلې موضوع ته د خیبر انتظامی چارواکو ویلي چې امنیتي ځواکونو په ترانسپورټرانو سوداګرانو باندې غږ کړی چې د فبروري د 28 نبا پاکستانی او افغان ډرایوران په تورخم دروازه دواړو خواو ته په ویزو باندې تګ راتګ کوي دوی وایي څه وخت لپاره ډرایورانو ته د ویزو پرته یوازې په پاسپورټونو باندې د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې ده خو اوس په داسې نه وي ترانسپورټران او سوداګران وایي له نوو شرطونو سره بای مشکلات لا نور هم زیات شي په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینواری نو
د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په تورخم کې امنیتي ځواکونو ترانسپورټرانو ته امر جاری کړی چې د فبروري 28 نیټې نه به افغانستان ته اوړېدو لپاره ویزا لګوي او افغان ډرایورانو لپاره به هم پاکستان ته د راننوتو په وخت ویزا لازمی وي انتظامی چارواکي وایي چې څه وخت لپاره په تورخم کې ډرایورانو ته نرمي ورکړل شوې وه او پاکستانی ډرایوران به د ویزې پرته یوازې په پاسپورټ باندې جلال آباد او کابل ته تلای شول خو اوس به ویزه لګوي پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي مالونه وړونکي ترانسپورټران وایي چې په تورخم کې مختلفو بندیزونو له وجې مخکې نه د مشکل سره مخ وو او نوي شرطونه به مشکلات لا نور زیات کړي د خیبر ترانسپورت اتحادی مشر حاجی عظیم الله شینواره مشال ریډیو ته وای
ډېر غټه مسله زون ته دا چې مثال خبره دا ول دا ګیټ مسله شو زون ګاډي سبین کسٹم کلیئر کا او تر شپې اتو بجو پورې کپروټی مولیاړي ک سوزی مولیاړي ک نور سیمپل مالونه ترانزټ پورې دا ارته ولیاړي ټول اور دا ډرام پی سی ټو کې ناسي کارونه اخلاصي زون په دینه پواګو چې اخر کېږي نرمی نشته بنیاد مرش زیات چې دوی لږ نرمی په ګیر کې وکړه کدی پلو نرمی وکړه اپلو سخشي کا پلو یې وکړه دواړه تور هم دواړه طرفه چې کوم واکداران خلک دي اوسه پورې صحیح طریقې ته نه جوړ
په تورخم کې کسټم کلیرنګ ایجنټ مجیب شینوار وایي چې د ویزو د شرط نه علاوه هم دوی یو شمېر مشکلات سره مخ کیږي د بجلی او انټرنیټ د سہولت نشټوالي لامل مالو نظر نه کلیئر کیږي او گاڑی څو څو ساته ولاړ وی په کار د داستون زراله هوا رکړي
دا سي مطلب دی چې کوم وی باګ پروسس دی د لپاره مونږ ته مطلب دی چې د بجلی ضرورت دی د فاست نت ضرورت دی د یو فیسیلیټي هم په کلیرنګ کې نشته دی. موږ مطلب دی چې بجلی ضرورت د سولر نه پوره کوو. نیټ هم چې کوم دی هغه ډېر کمزوری دی چې هغه مطلب دی چې کله وي کله نه وي یو پروسس د یو ګنټې دی هغه مطلب دی چې 12 ګنټو ته مو رسېږي. په تورخم سټېشن باندې د سټاف کمی دی.
د کورونا د لومړۍ څپې په مهال تیر کال یعنی 2006 مارچ کې د تورخم دروازه د احتیاطي تدابیرو په خاطر هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې وه او په محدوده کچه به پرې سختو شرطونو سره تجارت روان وو. خو بیا د سپتمبر په 9 هر ډول تګ راتګ لپاره خلاص کړل شوه. ترانسپورټران او سوداګر وایي چې شپږو میاشتو پورې دوامدار سختۍ ولوجې د پاکستان او افغانستان په تجارت باندې ډېر اثر پرېوتلی او تر اوسه یې دغه اثرات برقرار دي. ترانسپورټران او سوداګر وایي چې پخوا به په تورخم دروازه پاکستان افغانستان ته د ورځې څه باندې 800 ګاډي وړېدل، خو اوس دغه شمېره 300 ته راټیټه شوې او دوه طرفه تجارت ورسره راکم شوی. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې هلته سختي د کورونا کنټرول کولو ادارې NCOC لوجې جوړه کړې او ویزا او پاسپورت د پولیس سمبالولو پالیسۍ برخه ده. دا په 2018 کې د امنیت په خاطر باندې عملي کړل شوې چې د وسلوالو تګ راتګ پرې وساري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د صحت د چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې حکومت یې د کورونا وایرس واکسینو د اخیستو خبرې روانې کړې دي او تمه ده چې د مارچ پورې به د دې هیواد 100,000 خلکو ته واکسین ورکړل شي. دا خبره نوموړي پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وکړه. نوموړي وویل چې اولنۍ ترجیح به ډاکټرانو، د صحت کارکوونکو او زیات عمر لرونکو کسانو ته ورکول کیږي، خو ډاکټران وایي حکومت باید خپلې هلې ځلې د کړي ځکه چې د کورونا وایرس ته درېمې څپې ویره لیدل کیږي. نور تفصیل له سیمینا د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د جنوري په 6 نیټه خبری کانفرنس کې د صحت لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي د کورونا واکسینو لپاره یې د دوو کمپنو کنساینو او ساینو فارم سره خبري روانې دي چې به ترې 2 کروڑ د واکسین خوراکونه اخیستل کیږي او لومړی به تر د روان کال د مارچ د میاشتې پورې په پاکستان کې 100,000 خلکو ته واکسین ورکړی شي. دی وایي د جنوري نه د 1.5 مارچ پورې چې کوم وخت دی په دې کې به انشاءالله 100,000 خلکو ته واکسین ورکړی شو او له دې وروسته به بیا نور زیات واکسین ترلاسه کړو. د نوموړي په خبرو لومړی به دا واکسین ډاکټرانو، نرسانو او نورې طبي عملې ته ورکول کیږي او له دې وروسته به د 50 کالو زیات عمر کسانو او بیا به نورو خلکو ته وړیا ورکول کیږي. مشال ریډیو سره خبرو کې د اسلام آباد د سرکاري هسپتال پیمس د کورونا د وارډ مشر ډاکټر فضل ربی وویل پکار ده چې حکومت په لومړۍ چپه کې خلکو ته دا واکسین ورکړی وي ځکه چې دا د دویمه چپه هم په ختمېدو ده او امکان لري چې درېمه چپه هم شروع شي.
ماهرین دا وایي چې درېمه چپه هم ممکنه ده او په ساوت افریقا کې چې دینو د کورونا وایرس یو نوی ویریئنټ چې د افریقن ویریئنټ چې دینو هغه هم راغلی دی. نو دا یره ده چې د مارچ او د اپریل په دې میاشت کې خدا نه خواسته کوم درېمه چپه چې دا شروع نشي نو موږ حیران دي ته چې 100,000 خلکو ته واکسین ورکول کیږي. زما په خیال دا حکومت چې دا سنجیده نه دی دې حواله سره په کار خدا و چې په هنګامي بنیادونو باندې واکسین راغوښتلی وي او پاولنۍ مرحله کې چې کوم د هیلت کیئر پرووایډرز دي، کوم ډاکټران دي، کوم نرسان دي، کوم ICUs کې کار کوي، کوم په آیسولیشن کې کار کوي، هغه خلکو ته ورکړی وي.
د ډاکټر فیصل سلطان د واکسین اغستو دا خبره په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې په پاکستان کې د تیر کال د نومبر د 26 نیټې نه دویمه چپه شروع شوې او د سرکاري شمېرې تر مخه په دې دویمه چپه کې د جنوري د 6 نیټې پورې په 40 ګنټو کې د کورونا له وجې 300 کسان مړه شوي او 1,202 په دې اخته شوي. درنګ په مجموعي ډول د کورونا د اخته کسانو شمېره 540,003 ته رسیدلې. 1,003 کسان ترې مړه شوي او 1,015,019 ته بیرته رغېدلی.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال رادیو د اوریدونکو پرون په پیښور باچا خان مرکز کې په یوې دستوري سره عوامي نېشنل ګوند د خپل ملت پالا تحریک د سلکلن جشن پرانیسته وکړه. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان په دغه مهال مشال رادیو ته وویل چې د باچا خان او ولی خان د شریک تلین په اړه به هم په پیښور کې ولوی جلسه کوي او د سلکلن جشن په اوږدو کې به د خپل ګوند د تحریک د سیاسي، تعلیمي، کلتوري، ساينسي او اقتصادي اړخونو په اړه نور پروګرام هم تر سره کیږي. تفصیل په خبره د غلام غوث په دې رپورت کې.
د جنوري په شلمه نیټه د باچا خان د تلین په ورځ په باچا خان مرکز پیښور کې د پښتون قومي او ملت پاله تحریک د سلکلن جشن د پیل کولو دستوره تر سره شوه. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان د سلکلن جشن د دستوري پرانیسته وکړه. ایمل ولی خان په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې د جنوري په درشتمه نیټه به په پیښور کې د باچا خان او ولی خان د شریک تلین په اړه یو لوی جلسه ترسره کوي.
روزانه زموږ مختلف پروګرامونه دي، د کې مشاعری دي، د کې سیمینارونه دي، او د کې په درشتم تاریخ زمنګ داغي پیاټ کې غټا جلسه ده. د سل کال مبارزه چې تاسو ته پدره بچا خان مبارزه د بنیاد چې خو هغه وخت کې د غریب پښتنو لپاره تعلیم پلاره خو نن هم الحمدلله عوامینه شل پارټي د بچا خان سکول د بچا خان فست شکل لاندې لګیا دا غ سکولونه چلی او د تحریک چې د قام له کم سرمایه ور کړی دا تعلیم خور کړی دی او دغه تعلیم ان شاء الله د بچا خان مبارزه نظریه له منې پوړینا او د جند بنیاد د عدم تشدد لار په ان شاء الله خپلو دا دوانا فلسفه با دا بابا پا یوزه روانو عدم تشدد او تعلیم دا دنیا او دا پختون قام پر مختلف.
دا عوامی نیشنل ون دا کلتوری سنگی سیکتر داکتر خادم حسین وایی اصلاح الافاغانا هغا لمره دا پختنو تنظیمو چی بنیادی پا نل لسوا یوشتم کی که خودلی شوی و او پا دی وجه پا دوزارا یوشتم کی دوی د پختون ملت پال تحریک سلکلن جشن لمانځي.
انجمن اسلام الافاغنا په 1924 کې وجود تراغلی و. دا د پختونخوا لومبی تنظیم و چې دې پښتنو کې یو سیاسي شورم را پیدا کړ، ټولنیز شورم را پیدا کړ او دغه خدای مرګار تنظیم کې ارتقایي طور بدل شه، بیا نېشنل عوامي پارټۍ کې بدل شه، بیا نېشنل ډیموکراټک پارټۍ کې بدل شه. نن دا د عوامي نېشنل پارټۍ په شکل کې وجود لري چې بیلابیل اړخونه لري، سیاسي اړخم لري، ټولنیز اړخم لري، تعلیمي اړخم لري، اقتصادي اړخم لري.
د عوامي نېشنل ګوند مشران وایي روان کال به په بیلابیلو سیمو کې د ملت پاله تحریک د کلتوري، سیاسي، تعلیمي او ساينسي اړخونو په اړه دستوري او پروګرامونه ترسره کیږي او دا به د روانو سو میاشتو پورې دوام لري.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو د لاسرسي قانون شته دی چې خپل وګړو ته حق ورکوي چې د چارواکو حکومتي کارونو په اړه معلومات ترلاسه کړي. مثلا که څوک شک لري چې د دوی په ځای کې په رغنیزو پروژو کې درغلي روانه ده او پیسې پکې پټې شوي، نو کولی شي چې د ځان پوهولو لپاره لومړی له اړوند سرکاري ادارې او بیا که ضرورت و د معلوماتو لاسرسي کمیشن له لارې معلومات له حکومت وغواړي. دا قانون دومره مهم بلل کیږي چې د بشري حقوقو وکیلانو ترې د امنیتي ادارو سره د بندي هغو کسانو راخوشي کولو لپاره هم ګټه پورته کړي چې د دوی په وینا په وړو وړو جرمونو تورونو او تورونو غیب کړل شوي وو. په دې اړه نور تفصیل له بشیر کوښنو.
د پاکستان د آئین 19مه دفعه یا ماده ټول وګړو ته د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي حق ورکوي. د همدې دفعې پرانا کې په 2019 کال کې پارلمان اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي یو بیل قانون منظور کړ چې لمخې په صوبو او وفاق کې خلکو ته د ضرورت مطابق حکومتي معلومات ترلاسه کول نور اسانه شول. د دې قانون لاندې د معلوماتو د لاسرسي یو کمیشن هم جوړ شوی چې خلک کولی شي ورته ورشي او د ځینو فارمونو په ډکولو سره تری هغه معلومات ترلاسه کړي چې حکومت یې له ورکولو انکار کوي. د پاکستان په هر لوی ښار کې د دې کمیشن دفتر شته، خو که څوک هلته نشي ورتللی نو پر ویبسایټ یې rti.gov.pk یو ساده فارم ډکولی شي او په دې فارم کې معلومات غوښتونکي خپل نوم، د ټلیفون شمیره، پته، پوښتنې او د هغې حکومتي ادارې نوم لیکي چې معلومات ترې غواړي. د قانوني چارو پوه اډوکیټ رحیم وزیر د جنوري په شلمه مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم حکومت کولی شي د ملي امنیت اړوند ځینې اسناد خلکو ته ورنه کړي، خو په ټوله کې حق نه لري چې معلومات پټ وساتي. هغه د معلوماتو ترلاسه کولو طریقه کار داسې تشریح کړ:
قانون کې دا خبره شوې ده چې د وفاقي حکومت یا د صوبایي حکومت سره تړلې چې څونه محکمې دي، د هغې په اړه هر یو کس عام شهري معلومات حاصلولی شي. په دې اړه پین د پلاس کې راواخلي، په یو ساده کاغذ باندې ده د هغې محکمې چې کوم لوکل مشر دی هغه ته په یو ساده کاغذ باندې ولیکي چې ما ته دا معلومات پکارې چې څه قسم معلومات، د دې ټینډر څومره شوی وو، پیسې څرنګه لګي، په دې کې شفافیت شته نشته. هغه چې کومه اداره ده د هغې مشر د دې قانون پابند کړی دی چې هغه به ټول معلومات یو عام کس ته ورکوي. درخواست یې ورکړو، په هغې نه بعد د محکمې مشر معلومات ورنه کړو، په هغې نه بعد لار دا ده چې بیا به د انفارمیشن کمیشن ته ځي.
په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن کمیشن لخوا مشال ریډیو ته د ورکړل شوو معلوماتو تر مخه حکومتي ادارې باید په 21 ورځو کې معلومات غوښتونکي ته ځواب ووایي او بغیر له کوم فیس اخیستو د معلومات ورته ورکړي، خو که داسې ونه شول نو خلک کولی شي دوی ته شکایت وکړي. د قانون له مخې د معلوماتو نه ورکوونکو افسرانو ته د 1 کال قید او 200,000 روپو جرمانې سزا اورول کېدای شي. د قانوني چارو پوه اډوکیټ شبیر حسین گگیانی وایي دا قانون دومره ګټور دی چې د خلکو ژوند ژغورلی شي. هغه چې په زور د غب کړل شوو کسانو د مندلو لپاره د هغوی د کورنیو په کیسونو کې وکالت کوي، وایي د دې قانون په مرسته یې ډېر خلک موندلي او له زندانونو کورونو ته ستنه کړې دي. نوموړی د جنوري په 14 مشال ریډیو ته وویل چې دا قانون ډېر ګټور دی، خو حکومت یې باید په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
چې دا عام کس یو دفتر ته رسائی نی، پبلک ډاکومنټ غلې نه ورکوي، دا هر قسمه د ډیرو کیسونو بابت کې کی، په دیوانی کیسونو کې کی استعمالیږي، په فوجداری کې هم استعمالیږي، په انکم ټیکس او کسٹم کې هم استعمالیږي، په عامو دفترو کې اسسټنٹ کمشنر، ډیپٹی کمشنر سره هم استعمالیږي، په ریوینیو کې هم استعمالیږي. نو داسې کاغذونه چې ضرورت پی کاغذ اور اور سړی ته ملاویږي او کمزور سړی ته نه، نو دا داسې یو قانون چې دا د یو کمزوري د پاره یو وسیله وه چې دا په ذریعه باندې باغه پبلک ډاکومنټ ته او د سرکاري هغه کاغذونو ته ناغي ته اکسس وو. ولکه خلک یو ناخبرم دي، اویرنس نشته، په کار ګورنمنټ دی چې یو قانون روبس چې دغه بابت کې په ټي وي، په ریډیو، په پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، په عام حالتونو کې، په چوک کې، په روډونو باندې بینر داسې لګول چې خلکو ته خبر شي چې داسې یو قانون شته او زمونږ یو رایټ شته د هغې کاغذ وصولولو. نو دغه پبلک اویرنس کو پیدا شو، نو ښه قانون دی او ښه استعمال یې کېدی شي.
معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن په دې لړ کې ځینې ویډیوي معلومات پر ټولنیزو رسنیو خپاره کړي دي. دې کمیشن د جنوري په 14 مشال ریډیو ته په لګولو معلوماتو کې ویلي چې تر اوسه ورسره خلکو د 568 شکایتونو لارې د حکومتي ادارو څخه د معلوماتو ترلاسه کولو درخواستونه جمع کړي چې د کمیشن په مداخله 211 کسانو ته د ضرورت وړ معلومات ترلاسه شوي. او
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو د 400 په باچا خان پوهنتون د ترهګری بریت پرون 15 کاله پوره شول. په دې مناسبت سره په پوهنتون کې ود سرو شو چې پکې ستکونکو استادانو او د پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر بشیر احمد ګډون وک په دغه بریت کې شاوخه سوار لستکونکو په شمول اتل لس کسان بجل شو. په اړه نور تفصیل شبیر احمد جانو.
2018 کې په باچا خان پوهنتون 400 د وسلوال یو بریت د زده کوونکو، یو استاد او د پوهنتون ساتونکو او د عملی په شمول 13 کسان وژلې وو. دغه وژل شوی زده کوونکو او د عملی کسانو په یاد کې نن په 14 جنوري د پوهنتون دننه د شهیدانو په یادګار سلامي، د وایس چانسلر او زده کوونکو لخوا په یادګار ګلدسته هم کې خوده شوی او ختم قرآن او د واګانې هم وشوي. د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر بشیر احمد په دې موقع مشال لیړو ته ویل چې هم د زده کړو او قلم د لارې د ترهګرۍ مخنیوي پخړول کې دي شي، او بل دا چې د وخت پوهنتون خو محفوظ دی.
زه په دې ډېر زیات خوشاله یم چې دې علاقې د خلک چې کوم دي، د دې هر څه باوجود د دې ماشومان او ماشومان اوس هم یونیورسټي ته راځي، سبق له هم راځي او هر قسمه چې کوم دی دی ته سکیورټي اسره دا جنو سینه ګټه پر شې سکیورټي ټاور هم شته اف سی هم دغه پرتره نو اس سره د سکیورټي ایشو ماته نه خاري چې څومره زیات خلک ایجوکیشن وکي او هغه په خبره د پوښي او هغه په خو او بد کې تمیز وکي اخره به ان شاء الله دا د شتګردي او دغه سره ریلیشن شته څومره غلط کړی دا به مینیمایز شي
دا په هنتون یز دکونکي عبدالباسط وای چې دا پیخه او دغه ملګری د هیرول نه دی خو هم دغه یاد سره سره دی بکل هم د خپل لزدکړو بنیادی حق نه پشان شي
د یونیورسيټي او ګلونه او هغه شانت خواره واره شو او نو هغه منځري دی زپا پدې خبره تاسو ته دغه شمه معذرت غواړم جی لکه دا منظر بیانول زموږ دغه کې نشته باقی پاتې شو یونیورسيټي الحمدلله شکر یونیورسيټي ترازو ما غشانت جذبه زړونو کې غشانت اوچته ده چانه یری ګونه چانه برستو کې ګونه علم زموږه ساتي ده منزل هم کامیابی ده خپل د معاشره چې به یو مقام جوړو هغه بسر اوچتو مور او پلار بسر اوچتو خپل ډیګنیټي به جوړو ان شاء الله دا زموږه اعظم دی جی
دغه برید کې جوبل شوی دا پونتون یو ساتون کې اقبال خپل دسترګو لیدل حال هم وای خوای چې د حکومت او پونتون لخوا ور سره مرسته پسهیدول ندی شوی
20 جنوري 2016 باندې تزوی سکیورټی ګارد ډیوټی می کوله او پرې کار پارکینګ کې کله چې دا کسان کم ذکرول دل دي سره لومبي دزې سما شوی دي لومبي زخم شوی زم دلته دون ډیر زیاتو چې چاته پته نه لګی چې د شتګرد کم سایډ نه راغلی دي جی اګه نه بعد موږ چې زخم شو ما خپل دا دغه قتل چیر دلته خو خلکو بچکول لپاره بل سلار نشته خو خلک په خپل چغو سرو باندې دا کې چر دا پته نه لګی چې د شتګرد دا ټول خلک کم جی لگے مجی او دا ټول خلک تقریبا سونو کسان ما ځان سره په ټیم باندې بچکړی دی ير جی سونه پوری چې تاسو قتل دی پی پی ایس کې دا هم دا سخت راغلی په خلکو باندې اٹیک شوی دی اغه تا ترنن ساته پوری اغه مراته ملاوی کی دا غی لاجونه په بار ملکونو کې کیږي جی مونږ تا غشن ریسپانس حکومت عمران ک او خپل ایڈمنسٹریشن یونیورسټی عمران ک
دا د ونرا چې 2014 جنوري په شلمه طالب وسلوالو په پونتون سهر وختي په داسې حال کې بریټ کړی چې د کونکو او د پونتون د هغه وخت انتظامی د خدای خدمتګار غورزنګ مشر خر عبدالغفار خان بچا خان د کلیزی په موقع ناون مشاره تابع کړی و او د برید کې اتل لسکسان وجل شوی او یو شمیر جوبل شوی وو شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
دا مشال تر سنگوسه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو